اجازه می خواهم این برنامه در همینجا به پایان میرسه. حالا هم با نوریاس نوری باشه. آقای نوری خوش آمدین.
بله صدر فروخت از استری میشه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزنوري است نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان حکومت د سولې د هغو هڅو هرکلی کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر په افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو لخوا پیل شوي. د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنې درناوی کوي. دا غوښتنه په وروستیو کې بیا راپورته شوې. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي لپاره کمېدو او اوربند ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلند سوي سفر عراق ته رسېدلی څو له عراقي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې په اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتمن پیښیږي. دا د موږ خاصه او دا د موږ پیش شرط ده.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپای ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو وویل چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمه سي ژمن پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره سوه چیرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له خپلو برتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي او نارویژي سیالانو سره او هم د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. دغه راز پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ویلی چې د چین هیواد به د اکتوبر پر 28 او 29 د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په دند شهاب الدین او کلاګي ولسوالیو کې په شدت دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي په یاد ولسوالیو کې د ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کوي او وایي د لوړ پوړو قمندانانو په ګډون یې لسګونه طالبان په دې عملیاتو کې وژلي او وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په یاد ولسوالیو کې له تېری یوې اونۍ راهیسې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په بلخ ولایت کې د انتحاري بریدونو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې د شبکې غوښتل په مزار شریف کې د تاج خصوصي پوهنتون پر مشر جنرال ملک انتحاري برید وکړي. ښاغلی ملک په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي
شبکې تروریستي بوده احتمالا که طالبها در همکاري با رقیبای داخلي یا سیاسي ما بوده باشه. هنوز قضیه زیر بررسی تحقیق و امنیت ملی هست.
د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا شبکه په طالبانو پورې اړونده ده خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت څلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشیزه کې د ګډون په هدف نن چهارشنبه د آذربایجان پلازمېنې باکو ته ولاړ. د حمدالله محب له دفتره په یوه خبره سوي اعلامیې کې راغلي چې نوموړی به د یوه غړي هیواد په توګه د افغانستان په استازیتوب په دې سرمشیزه کې وینا وکړي. اعلامیه زیاتوي تمه د ښاغلي محب د دې سرمشیزې په څنډو کې د یاد غورځنګ د غړو هیوادونو له یو شمېر استازو سره هم په جلا توګه خبرې وکړي. سمو ږغ له ازادۍ راډیو ری. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلند سوي سفر نن عراق ته رسېدلی. دا سفر داسې مهال سوی چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیري د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر نجاح الشمري له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیتد خبري اژانس ته ویلي چې هغه امریکایي سرتیري چې له سوریې وځي د څلورو اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. الشمري وویل امریکایي ځواکونه به د عراق د تر ترانزیت وروسته کویت، قطر او یا د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویلي و چې د امریکایي سرتیری په عراق کې د تم کېدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 22مه په سعودي عربستان کې وویل چې امریکایي سرتیری به متحده ایالاتو ته تر تلو دمخه په موقتي ډول په عراق کې تم سي. مارکس پر پریاس کې پرون له سی ان ان شبکې سره په مرکه کې ویلي
We are looking maybe keeping some additional forces.
The way most probably it might go with these new اضافي سرتیری حالت یعنی په سونی کې وساتو څو ډاډه سوچي د اسلامي دولت دله او نورې ډلې د هغه وخت په منځ کې د تیلو زیرمو ته لاسرسي ونه لري. امریکا شاوخوا 5200 سرتیری په عراق کې لري. دا د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یو برخه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني میاشتې په سر کې پریکړه وکړه چې خپل ټول زر تنه سرتیری به د سوریه له شمال ختیځه وباسي. د روسیې ولسمشر ویلي هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 5 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه 2 برابره ډېره کړي. ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسیې په سوچي ښار کې د افریقایي مشرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په پرانستونکي وینا کې افریقایي مشرانو ته وویل چې د مسکو او افریقا ترمنځ د سوداګري اوسنۍ سطح کافي نه ده. د کرملین خبره ولسمشر پوتین به د دې سرمشریزې په څنډو کې له دیارلسو افریقایي مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم ولري. او د بریتانیا پولیسو 9 مړي په یوه موټر کې موندلې دي. د بریتانیا پولیسو نن سهار د مرکزي لندن په 2 کیلومتر کې په یوه صنعتي سیمه کې بربري موټر کشف کړ. د موټر چلوونکی د شمالي ایرلند یو 25 کلن معرفي سوی دی او د ډلیزې وژنې په تور په توقیف کې دی. داسې ښکاري چې قربانیان د بلغاریا او کډوال دي. د بلغاریا پولیس وایي تر اوسه دا نسي تاییدولی چې دا موټر له بلغاریا را روان سوی وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر ټویټر لیکلي چې د پیښې هیڅ کړی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو د پیلېدو د مخه باید شخړې کمې او اور بند وشي.
د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اور بند وشي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان په موضوع کې د مهم لوبغاړي د ښکېل مهم لوبغاړي چین پلازمېنه پیکینګ به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د یو بین الافغاني خبرو کوربوي طالبان د غونډې ته وربلل شوی. خو د افغانستان د دولت یو سرچینه وایي چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک ګډون ونه کړي. دا موضوع د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم په مرکه کې څېړو.
زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیه د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول پندې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د سفر یو قطې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري.
د سفر یو قطاع چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیان په شهادت تسوري هر اقل د دغو غامه دي وخوري دغو فامیلو ته خو دې ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده مونږ دغه ستونزه درلوده باید له دې به نه پېښېږي.
پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 صفه او وازی اوریدلای شي. د افغانستان حکومت د هغې وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خپره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اور بند غوښتنه کړې ده. البته د سولې خبرې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ پیل شوې وي په ټپه درېدلې خو بیا هم هڅې روانې دي چې د دوی او دغه راز د بین الافغاني خبرې بېرته له سره پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د وزارت وایند ناجیه انوری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مهم شرط دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړي، بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې مسئلې ډېر ټینګار کړی دی. دغه راز د راتلونکې جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه وي، او د راتلونکې دوشنبې او سه شنبې په ورځ به هم پیکینګ د بین الافغاني خبرو کوربه وي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هدف د تاوتریخوالي او د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو لپاره فوري اقدامات وکړي. د روپی ټولنې د خبر پاڼې پر بنسټ په دغه لیدنه کې ویل شوی چې بنسټیز سوله یوازې د یوې سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کیدی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوری د روپی ټولنې او امریکا له دې غوښتنې د هرکلی په ترڅ کې وایي د سولې د خبرو لپاره د افغان دولت شرط هم د تاوتریخوالي ختمول او اوربند دی.
ټولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې هم موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتمن پیښیږي. دا زموږ خاصه او دا زموږ پیشتر.
طالبانو تازه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي تر کومه چې په افغانستان کې بهرني سرتیري میشت وي اوربند به ونه کړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې دغه شان ټینګار شوی چې د سولې په برخه کې هر ډول هوکړه باید په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، او د افغانانو دې جدي غوښتنې ته چې د اتلسو کلونو لسته راوړنې باید خوندي شي هم پام وشي. په خبر پاڼه کې دغه شان له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره یو ټول منلی او ملي پلاوی جوړ کړي. ښاغلي خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بروکسل، پاریس او مسکو ته د خپلو سفرونو تازه لړۍ د دوشنبې په ورځ پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان جګړې نړیوالو اړخونو ته په پام سره وایي د خلیلزاد د دې سفرونو هدف د افغان سولې په اړه د بېلابېلو هیوادونو لیدلورو راټولول دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وای طالبانو سره د سولې په اړه پریکړه به امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پریکړه وشي.
هدف دا نه ده چې نتیجې نه وي د طالبانو سره فیصله شي او قرارداد امضا چون امریکایان انتخابات مخکې لري. دغه مذاکرات تر انتخابات ریاست جمهوری امریکا پورې ادامه پیدا کوي، اما کوم نتیجې قاطعی نه امضا کیږي نه فیصله کیږي. د امریکا د انتخابات وروسته چې هر څوک رئیس جمهور شو
د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې وژل شول طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ نه پړاو خبرې وشوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کې ګوله کتنګ چې مخکې مو واورېدل د راتلونکې جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو څو اړخیزې غونډې کوربه وي. دغه راز پیکینګ هم په تیله ده چې د راتلونکې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربهتوب وکړي. طالبانو دفتر په قطر کې منلې ده چې دې غونډې ته به یو پلاوی ورواستوي. دې غونډې ته د طالبانو د پلاوی مشري به هم د طالبانو مرستیال مشر او دغه راز د قطر د دفتر سیاسي مشر ملا عبدالغني برادر کوي. پرون هم د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې بلنه ورکړل شوې، خو دوی په دې غور کوي چې آیا د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی واستوي کنه. اوس د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پیکینګ په غونډه کې به د افغانستان حکومت پلاوی ګډون ونه کړي. بل ورته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت که څه هم په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي دوی د سولې د راتلو لپاره د هر هیواد له هڅو ملاتړ کوي. امید زهیر ملي تفصیل وړاندې کوي.
چین له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو دا بلنه منلې، خو د حکومت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د افغانستان حکومت استازي ګډون نه کوي. بل ورته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیکینګ کې د سولې په اړه غونډه کې د دولتي استازو د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د سولې په اړه د هر هیواد له هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې وزارت وایانده ناجیا انوری:
البته موږ د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو او ورته خوښ یو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې د سولې ټول بهیر مالکیت دی د افغان حکومت په مالکیت وي.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي، دا غونډه بعد راتلونکې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو شي، دوی به هم پکې برخه واخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي بین الافغاني کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خغلی شاهین زیاتوي د پیکینګ ناسته په مسکو او دوحه کې د تیرو بین الافغاني ناستو لړۍ ده او پکې ټول ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسالې د حل لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. د مسکو او دوحې په ناستو کې هم افغان حکومت رسمن ګډون نه وکړي، خو د دوحې په غونډه کې ځینې دولتي چارواکو د سیاسيونو په توګه برخه اخیستې وه. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو دی چې د غونډه کې ګډون کوي. خغلی کرزی ته یو نږدې کس شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل تر اوسه حامد کرزی په دې اړه رسمن د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. بلورته بیا یو شمیر شنونکي وایي د غونډه کې د افغان حکومت رسمي ګډون مهم دی. سیاسي شنونکي لطیف نظری ازادي راډیو ته وویل که حکومت د غونډه کې ګډون ونه کړي یو لوی چانس بل لاسه ورکړي. د وایي د افغانستان د حکومت ته ګډون په دې غونډه کې بدی معنا ده چې یو لوی فرصت له لاسه ورکوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. چین کې د افغان حکومت د سولې په اړه داسې محل غونډه جوړیږي چې تمه ده د پنځشنبې په ورځ د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي په مسکو کې سره د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیا ځلې کیني. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا غونډه د هیوادونو ترمنځ ده او په دوی پورې اړه لري، خو دوی له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې له مخې په افغانستان کې ثبات ته لار هواره شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې د افغانستان د حکومت هی وی سرچینې چې نیغوختل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د پیکینګ په کېدونکې غونډه کې ګډون ونه کړي، یعنی په دې معنا چې پلاوی به دې غونډې ته وانستوي. ټاکل شوی چې پیکینګ د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځو د بین الافغاني په نوم د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د قطر سیاسي دفتر هم ویلي چې یو پلاوی د دې دفتر د مشر ملا عبدالغنی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کوي. تر دې غونډې مخکې به موسکو د یوې بلې ورته د سولې د غونډې کوربه وي. موسکو البته مخکې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کړی او یو ځل هم لکه څنګه چې په راپور کې مخکې واورېدل دوحه د بین الافغاني خبرو کوربنه وه. دوحه هغه ځای دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه ځلې پکې خبرې شوي دي، وبخې اته ځلې، یو ځلې په هم په متحده عربي اماراتو کې. د دغو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري یوې هوکړې ته رسېدلي وو، خو په تېره سپتمبر میاشت کې د سولې دغه خبرې وروسته له هغې وځنډېدې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو او یوولس تنه نور هم ټپیان شول. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د سیمې په سفر وتلی. تر اوسه پورې د یو شمېر اروپایي چارواکو د ناتو له غړو او دغه راز سره کتلي او په پام کې ده چې نوموړی به د موسکو په کېدونکې غونډه کې هم ګډون وکړي. په همدې موضوع کې تم کېږو د مختلفو لورو له خوا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په دې وروستیو کې ډېرې انتیزې شوې دي. آیا د دغو حادثو سره به بیا د سولې خبرې له سره پیل شي، او که چیرې هغه پیلېږي هغه به بین الافغاني خبرې وي د طالبانو او د افغانستان د حکومت او ترمنځ، او که د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکینۍ په ټپه درېدلې خبرې به له سره پیلېږي؟ د هغه موضوع ده چې زما همکاري نجا صافی د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره په یوه مرکه کې څېړلې، او په سر کې ترې پوښتلې چې د ښاغلي خلیلزاد وروسته سفرونه د سولې د په برخه کې څومره ښه ارزوي.
زما پان باندې دا کم فعالیتونه چې بروکسل کې او پاریس کې او د اکتوبر په 15مه نیټه باندې د جمعې په ورځ په مسکو کې غونډه کیږي، دا ټول یو نو فشارونه دي په امریکا کې چې د وی خونه جمهور رئیس ترامپ غواړي چې څومره زر خپل ساکر د افغانستان نه وباسي، او د بل خونه یو شمیر خلک په امریکا کې هم د جنگ مستری شوي دي. نو په دې اړوند خاغلی خلیلزاد چې کله خپل سفر د یک شنبه په ورځ د امریکې نه شروع راغی بروکسل ته راغی، بروکسل کې د جرمني، فرانسې او د یو شمیر نورو هیوادونو لکه ایتالی د استازو سره ولیده، او ټول ورسره په دې باندې توافق وکړ چې د افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي. نو زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیا د بلې خوانه چین ورسره دا وادونه ټول باندې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکراتو نه. نو درېمه غونډه چې بیا په چین کې جوړیږي، چې په هغې غونډه کې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړې ده او کېدای شي چې ښاغلی دانش هم دې غونډې ته لاړ شي، یو شمېر نور وتلي قوماندانان د تنظیمونو چې پخوا مسکو ته تللي وو هغوی هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
بله، ستاسو په نظر دغه هلې ځلې د سولې د خبرو اترو د بیا ځلې پیل لپاره څومره ګټورې دي؟
زما په اند بل د حل لار نشته دی تر هغه ځایه پورې چې څه دا مسایل ګورم او ارزوم. امریکایان درې لارې لري. یوه لاره دا ده لکه سوری غوندې چې ناڅاپي سار افغانان چیک شي او دوی وایي چې موږ افغانستان خوش کړی دی. دویمه لاره دا ده چې دوی جنگ ته ادامه ورکړي چې ټوله دنیا د ناتو په شمول د جنگ نه ستړي دي. درېمه لاره همدغه د مذاکراتو لار ده. په مجموع کې اکثریت خلک نن په افغانستان کې سیمه کې او په نړیواله کچه سوله غواړي.
په دغه مرحله کې کوم ټکو ته باید جدي پام وشي تر څو بیا ځلي خبرې بریا ته ورسیږي؟
او دا دقیقه پوښتنه ده. زما په نظر باندې د افغانستان دولت دغه اشخاص افراد چې د سولې په میکانیزم یا د سولې په پروسې کې شامل دي او قرار داده چې دوی چین ته هم لاړ شي، دا باید واقعا هغه کسان وشي چې زیاتره د تنظیم د سیمې د ژبې د ټیم د قوم په اساسونه ټاکل شي. دا باید هغه کسانی چې دوی د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې دوی ته په اول قدم کې وسی، او په دویم قدم کې دوی سره پوهاوی د سینې چې دوی لاړ شي دوی هم د خپل تنظیم د دریزه یا د سیمې د دریزه خبري وکړي.
د چارو کتونکو حاجی سید داودو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې ټکنیو هڅو ته انکتنه کوو. په دې پروګرام کې کولای شئ چې تاسو هم برخه واخلئ، د سولې په ارتباط کې پوښتنه لرئ کولای شئ مطرح کړئ، او دغه راس په نظر هم د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې افغان امنیتي چارواکي د هیواد په مختلفو سیمو کې د دغو عملیاتو په جریان کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنو مرګ ژوبل د اوښتو خبره کوي، خو له بلې خوا په دغو عملیاتو سره د ولسي مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه هم ورکول کېږي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د افغان ځواکونو او سفر یو قطې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوړي، خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا میدان وردګو ولایت اوسېدونکي شکایت لري چې پښپنۍ عملیاتو، چاپو او هوایي بریدونو کې د لا ملکي تلفاتو مخنیوی وسی. دوی وایي د بهرنیو او افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیری وخت ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې اووه تنه وژل سوي وو چې د دغه ځای اوسېدونکي ټول ملکیان بولي. د دغه ځای اوسېدونکي ظهور الدین آرمل ازادي راډیو ته وویل دغه اووه تنه د صفر یو قطې په برید کې وجل سوي دي. ارمل زیاتوي کله چې مله هغه یو ورځ وروسته د پنځمې په ورځ دغه پیښې په خلاف په میدان وردګو ولایت کې لاریون وکړ، نو د ملي اردو سرتیرو را باندې ډزې وکړې چې زما په ګډون څو تنه نورې هم ټپیان کړل. خو د میدان وردګو محلي اداره له دغه برید څخه انکار کوي.
د سفر یو قطعه چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت رسولي، هر اقل د دغو غامه دي وخوري دغو فامیلو ته. خو دوی ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده، مونږ دغه ستونزه درلوده، باید له دې به نه پېښېږي. د مونږ هېڅ دروازه نه ده راپاتې. ولایت مقام وایي د ما صلاحیت نه ده، ثنا ته ورشو د ما صلاحیت نه ده، مونږ هم نم لاره ورکه. که چېرې دا د هر چا صلاحیت نه وي نو بیا د حکومتوري څه معنا؟
بل لور ته بیا دغه ولایت چارواکي وایي په بیا بیا د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار کړی دی. دا ولایت ویان محیب الله شریفزي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که زه هم چې دغه عملیاتونه له مرکز کابل څخه پر لاره اچول کېږي، خو بیا هم محلي ادارې د ملکي خلکو د وژنو د مخنیوي ټینګار کړی دی. شریفزي زیاتوي کله چې هم له مرکز کابل څخه لوړ پوړی هیئت ولایت ته راځي، نو والي ورسره د ملکي تلفاتو د مخنیوي خبره شریکوي او ټینګار کوي چې د ملکي خلکو وژنې ته دې خاص پاملرنه وسی. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت میدان وردګو ولایت په ډیری سیمو کې د شپنیو عملیاتو، چاپو، هوایي بریدونو او ماینونو له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د ملکي کسانو د تلفاتو خبرونه ورکول کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو د پراخولو اړتیا نشته. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې نوي عملیات ځکه نه پیلوي چې واشنګټن انقرې ته ویلي چې کورد ملیشې د سوریې له شمالي سرحدي سیمو څخه وتلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر په یوه ناڅاپي سفر نن عراق ته تللی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب العجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی یو نیم سل ساعته اوربند به له سې شنبې پیل سي چې پر مهال به یې باید کورد ځواکونه د ترکیه او سوریې سره له حایلې سیمې ووځي. د اوربند په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له پنځو کلونو راهیسې کوردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځې ډلې څخه نیولي وې او په دې جګړه کې زرګونو کوردان ووژل سول. امریکا تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته پرون د سه شنبې په ورځ وکړه. ده وویل که کوردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته ونه اړ ایستل سي موږ پر دوی تکیه کولای سو چې د داعش پر ضد به جنګېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیې او روسي ځواکونو په سوریه کې پر حایله سیمه کې ګزمې پیل کړې دي. یوه کورد چارواکي تایید کړه چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق له لارې د سوریې له شمال لویدیځ څخه خپل ځواکونه باسي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نه اعلان کړي سفر بغداد ته تللی دی. نن له اسپر سره تر لیدو وروسته د عراق صدراعظم نجاح الشماری اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له سوریې عراق ته وځي او د څلور اونیو دننه به خپل هیواد ته ستانه سي. شماری وویل چې امریکایي ځواکونه به له عراقه د کویت یا قطر پر لور ځي او بیا وروسته د امریکا پر لور. اسپر په داسې حال کې عراق ته تللی چې د دې هیواد پوځ مخکې ویلي و چې امریکایي ځواکونه اجازه نه لري په عراق کې پاتې سي. اسپر د اکتوبر په 22مه نیټه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکا ته تر ستنېدو مخکې به د دې هیواد ځواکونه په عراق کې په موقتي توګه پاتې سي. امریکا په عراق کې شاوخوا 15,200 ځواکونه لري چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت پریکړه وکړه چې د سوریې له شمال لویدیځ څخه به خپل 10,000 سرتیري باسي، خو دفاع وزارت وویل چې واشنگتن غواړي یو شمېر ځواکونه هلته پرېږدي چې ډاډ ترلاسه کړي داعش جګړه ماران په سیمه کې د تیلو له زیرمو ګټه ونه کړي.
ازادي رادیو او ری په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دی ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو فریبا ظاهر سټډیو ته راغله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندی ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانستان د حکومت غوښتنه او پیشرت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویل چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمېدای سي ژمن پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دندو غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړه. د دې وزارت مرستیال وایند فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په دندې شهاب الدین او کلګي ولسوالۍ کې په شدت دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي په یادو ولسوالۍ کې د ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشریزه کې د ګډون په هدف نن چهارشنبه د آذربایجان پلازمېنې باکو ته ولاړ. د حمدالله محیب له دفتره په یوې خبرې سوي اعلامیې کې راغلي چې نوموړی به د یو غړي هیواد په توګه د افغانستان په استازیتوب په دې سرمشریزه کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نایلن سوي سفر نن عراق ته رسېدلی څو له عراقي چارواکو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال سوی چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیري د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغه امریکایي سرتیري چې له سوریې وځي د څلورو اونیو لپاره په عراق کې پاتېدای سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 5 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه 2 برابره ډېره کړي.
له فریبا ظاهر نه مننه. او اوسم نجا صفای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان سره لوبيږي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان سره لوبيږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول شفیع شاداب ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبي د فوتسال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په چوکاټ کې د آسیا ملت جام سیالیو ته لارموندنې په هدف ترسره کیږي. د خغلی سادات په خبره د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په دې ډله کې له ازبکستان سربیره نیپال او تاجکستان سره هم لوبي لري. د افغانستان ټیم په ای گروپ کې لوبيږي. د دې لوبو په پای کې له هر ټیم څخه دوه لوبغاړي د آسیا فوتسال اتلولۍ لوبه ته ورپیژندل کیږي چې ټاکل شوی په 2020 میلادي کال کې په ترکمنستان کې ترسره شي. د افغانستان د لامبو وهلو ملي فدراسیون د نورو فدراسیونونو په استازیتوب د اطلس لامبو وهلو ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه تړون د لامبو وهلو فرهنګ دودولو په هدف ترسره شوی. د نوموړي په وینا د دې تفاهم لیک په اساس لوبغاړو ته سلبیخت
تر 50 سلنه تخفیف ورکول کیږي او ټاکل شوی چې د عربي متحده اماراتو لس اوریز سوداګریز کرکټ لیگ د روان میلادي کال نومبر میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې پیل شي. دا د 2019 میلادي کال د دې لیگ دریم پړاو دی چې ترسره کیږي. دا سیالۍ په 2019 میلادي کال کې د لسورونو په ډول تاسیس شوی چې د کرکټ نړیوالې شورا هم په رسمیت پیژني او اجازه یې ورکړې ده. ټي ټن لیگ د لیګونو په منځ کې یو بېساری کرکټ لیگ دی چې د لسورونو په شکل ترسره کیږي. د لیگ کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه تکړه لوبغاړي اخیستل کیږي.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، همدا شپه مو یو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له خپلې دندې استعفا کړې ده. د کابل استډیو امید ظهیر مل را سره دی. ظهیر مل صاحب، د خپل استعفا څه ډول اعلان کړی ده؟
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې له ډېرې مودې راهیسې په همدغه چوکۍ باندې د سرپرست په توګه باندې دنده مخته وړه، بلاخره پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې خپله استعفا اعلان کړې ده. هغه په خپله استعفا کې جمهور رئیس په اړه باندې یو شمېر مسایل لیکلي دي. یادونه یې کړې چې په تېرو 15 کلونو کې ولسمشر د یو شمېر ورته ادارو په جوړښت کې، البته یو شمېر ورته ادارې رامنځته کړې چې صلاحیتونه او کارونه یې سره ورته و، چې هغه د ډول برخه ته د ستونی نظام ها یا د نظامونو د بیلابیلو نظامونو